السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معارف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیز فراه او یو شمیر نورو کې په نښتو جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی له ورسلاغه انتقادونه کړی چې نوموړي ویلي د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 25 پم غرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوې دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې پنځلس وسلوال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره یې دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخواني قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشتې چاودنه کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي ویل کېږي چې دا پخوانی قمندان سراجي قمندان سید محمد د کانه مدي د هغه زامن ول
د غراس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې هم په یو کور کې دننه د چاودنې له کبله درې کسان ټپیان شوي د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزي لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې خو په عین وخت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له کبله شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو تبصره نه ده کړې اخوا بادغیز کې چارواکي وایي تیر شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دا خبره د بادغیز ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته کړي د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوي هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزی به ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د بادغیز علی عبدالغفور ملک سی په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو لور کولو ډاټا وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو وایان قار یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وژل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته ویلي چې فیروزکو ته چیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو لخوا په شپنوي عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نو مولي ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یو سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی ورسلاغه سخت انتقادونه کړی چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ. وی ویل کاش چې دا خبرې نه وې کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلي، له دندې څخه د عراقچی لري کول به د نوموړي د دې لویې تیروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ابا سرکچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچې ری د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړی، ممکنه ده چې موږ خپل افغان خويندورونو وغواړو چې ایران پریږدي. د مولي په وینا د ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تمامېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د بي 250 غرزون بم غرزون کې الوتکه قطر ته رسیدلې. سپین ماڼۍ د الوتکه د ایران لخوا د نصرګند غواخونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خبره کړي چې په قطر کې د العديد پوزي اډې ته د دې الوتکو رسیدل خي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نور الوتکه د چهارشنبه په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو نصرګند ځای کې ښکته شوې. سپین ماڼۍ د تیر یک شنبه په ورځ ویلي وو د ابراهام لنکلن په نوم الوتکه لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمن د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شورا وی اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلون کې وی میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او کده ولسمشر غنی ترڅنګ دریږي. په دې اړه پمدي خبرونه کوي. د ننګرهار په معرف ریاست کې درويشت سلنه د خزینه او خونکو برخه خالی ده.
ډیر ولسوالۍ کې بالکل خزینه خونځای سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخته بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړې دوه موضوع هم تعقیب وو. دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې هیله من دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوه خو دا بهیر باید ګړندې شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخون کې ګڼي وایي چې پراتونکو وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل لناجه صاحب یورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لورستي خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې غټورې وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکي ووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم ځان ضرورت وه مهیله وه هغه ځل خوا خبرې ونه شوې خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بیلابیلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سر ته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات توکي به خبري حل او فصل شي. بخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري خو ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي ان شاء الله، او خبره به په اووم پړاو کې کېدلی شي چې حل او فصل شي. هلته
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکه خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد چې چې موږ ملاقات هم وخت کې د یو ګروپ د میرمنو درلوده، هغه وویل چې څه موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو. او اوله خبره موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسله به یو ځای کېږي، یو شی باندې نه کوو. چې مندار په دې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنی په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای یقه کېږي. نو ځکه دا خبره ډېر ځکه تورانې کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زرته تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې د خبرې به بل اخره څو پړاوونه نور روان وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدل په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلي دي، په منطقه کې ځان ته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې یا پسله ان ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې پسله په قدرت کې سهیم شي، پسله غواړي چې دوی اشه لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیانو باندې کافي شاره نسی او یا هغه په دې باندې قانې نشي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي ته څو پورې زه یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په فرانسه یا منطقه کې ځینفه دي، ته څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم دا پروسه به ډېره طولانی کېږي، ځکه چې یو داخلي بود دې مسلې نه ده، دا منطقوي ابعاد هم لري، بلکې فرا منطقي ابعاد هم شته. زه فکر کوم دا د ټولو په اند باندې هم دا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې تر هغو پورې چې دوی موافقې ته سره رسیږي، لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوئ چې ښایي خبرې اوږدې شي، جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید دغه یو تکتیک دی چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته مثلا زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره ورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان، چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسل هغه امتیاز لاس راوړئ او زیات امتیاز لاس راوړئ. چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی، او حکومت هم ګچې رئیس جمهور هم په دې سولې مشورې کې جګړه کې ویلي چې زه قربان ته به ولاړ شم، په شرط باندې چې مثلا طالبان هم خوشبیني وښيي، نو په دې باندې به خبرې وکړو. نو دا یو تکتیکي اپروچ ده، یا برخورد ده چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي، او د اوربان مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هر ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد، د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې پسل هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي. نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي، او یو ځای نه اعلانېږي دا په دې باندې چې باید په ټولو مواردو باندې توافق وشي، نه په یو یا دوه مواردو باندې.
بله. او میرمن کاروخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالکو لاس ته ونډلېږي، او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. نو زه مطمئن یم چې امریکا به غواړي چې دا مسلې ته د پای ټکی کېږي، او په دې کې به اسلام موافقه راوځي. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، او دوی باندې به هم دا بوجي، ځکه چې بالاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق د ژوند لري چې بل ژوند بکړي، نه دا چې هر ورځ به دوی ووژل شي هر چېرته. نو دوه طرف ته به غواړي، اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي، او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام غیر مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دې باندې فشار دی چې دا جنگ ته دوام ورکړي، یا د نورو د خوښي سوله راسي چې د ځینو ملکو ګټې په خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي، دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای، او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې غړي شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
داخل شوې ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی، او له څه د پاسه او لڅمودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوز جان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې راڅرګندېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. نور حال د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پراتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لورې هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسم وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سره له اوسه په کمپاین بوخت دی. خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یو ځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي
هغو
ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې درویش سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې انجونې خپلې زده کړې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد نه پې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
زیاتره ساحو کې تاسو وګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې په شپږ
شپګم پورې اجازه مرده ډېر سخت باندې ورکول کیږي خو شپګم پورې درچې وي هغه نه په ضرورت بالکل اجازه نه ورکي انعامه په هوا ډېر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ دا چې په ډېرو ولسوالیو کې بالکل خزینه ښوونځی سره شته نه دی که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه ښوونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه ښوونکو ته په کتو درویشت سلنه د خزینه ښوونکو برخه خالي ده.
پک دیرش فیصده خزینه زده کوونکو ته یوازې دیارلس فیصده خزینه ښوونکي تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پوهنیز بهیر کې او اکثره خزینه نجونې د اوم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرېږدي یو علت یې دا دی چې خزینه ښوونکي نشته.
ښاغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسېدنې په خاطر یې د خزینه ښوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه ښوونکو تشه ډکه شي.
د دغې کمبود د لمنځه وړلو په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه ښوونکو دپاره د دارالمعلمین زده کړو سهولت برابر کړ په خوږیاڼو کامې او په هسکه مینه کې تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د خزینه ښوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي ښوونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه ښوونکو استخدام ته شوی و خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سرلنن یعنی د میل لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکیچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د میل لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسونه تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړ پوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي. د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سرلنن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سرلنن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغیزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ یې کړی دی خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نهمه نیټه پیل سوې او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرایستلو لاس نه وي اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لورې د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې ښایي د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې وایي زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نوځي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دی او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلینډ سره ده په اړه معلومات غوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وپاڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت پروژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اوریدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې تر څو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام سلا وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فراه بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 پم غورځونکي الوتکې خطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د نڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولي او د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې اواز 15 غیر مسلمانان دي چې سویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقوقو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډګي ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې وایستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډیر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوی خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضی او اسلام مني، حتی کورنۍ راضی او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبی شخصیتونه دا کار د یو بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څو وخت مخکې د دوه خويندو د تېښتې قضیه د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خويندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دینی عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
فرا ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وي چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. لبل خوا بیا اړوند چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري، نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فرار کې د شهیدانو وارثین او د مالونو وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فرار د مالونو او شهده او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوه کلونو تنخواګانې لا پاتې دي، خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی دانو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې د مالونو او شهده او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي، خو تر اوسه هیچا ځواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه غواړي هغه ته ورکوي، چې زړه نه غواړي هغه ته نه ورکوي. بل خبره دا چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د نوادوهاب کال دا وړي وو، اوس د نوادوهاب شته بیا ورتاواله. کچا واسطه درلوشته هغه کار به کیږي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه به پاتې.
د مشران ک په کابل کې دی، کدلې په مرکز کې دی، ک شخصا والی صاحب دی چې پرا یو ولسوالي ده ک یو ولایت نو ولې زموږ اک زموږ تخصیص داسې لږ ازي ولې دا زموږ اک داسې لږ مرترسيږي ولې زموږ اک پایماله وسی.
یو زمي وې وشتل سو شي دی کيرات خې ور په مینه دی دلې دا د وسی کو شي می ګرد جوړه کړی ده. بل زو يرات خې وې وشتي ما یو بس و سم را سره دی.
لبل خوړون چارواکي وایي داسون زه دې کبل پیدا شوی چې دې ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه ناراضي. حمید الله د فرا ولایت د کار او ټولنې چارو ریاست د مالونو شهیدان د برخه امر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي، نو ځکه دوی پر وخت مالونو شهیدانو کورنۍ لپاره تنخوا نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دي تیر کال دغه کسان تنخوا ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت کې پول کم یا مردم زیان زیاد میشه، پول به زندان نه میرسه. مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28,990,000 افغانی به ما داده. ما از پارسال 1,300 نفر از سال 1392 این پولا زنده مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول با مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اونه سال 1398 چان را اول کن.
په فرا ولایت کې کابو 3,000 مالونه او د شهیدانو وارثین د تنخوا د ورکولو لپاره ثبت شوي. هر کال د غړل څخه یوازې نیمایي برخه تنخوا ورکول کیږي چې دې کار تنخوا په ویشلو کې بې نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلي ومني. یو ځل بیا تاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلې دي او پر بیلابل موضوعاتو تاسو شکایتونه نظرونه او غوښتنې پکښ مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تجې دي او غواړي ژغونه خامخا خبره سي. نو تر دې وروسته نور ستونزو شکایتونه هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره
السلام علیکم زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم دا د سولی کار ډیر مشکل وی چې موږ ورته ګورو راشاف غنی احمدزی صاحب ته وایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان ورانسی دا سول نه کیږي د سپتر اکر د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه م په ختمو ما دا ورته جندالو څخه دایله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي سخت فشار دې پراولي دا د خارجانو په لاس کې ده دا جوړ چې په افغانستان پر خلکو دننه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کې لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای دلته زور پرانه چې په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کوي بل وخت نه شروع کولای. والسلام.
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وروڼو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور لکن څلور یې دا غټ دی نو توجه په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجه کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نسب باندې قدرمنه ده. د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېستو کالو زپلو د کندو د اعتمادو د معیوبینو د سپیرورو د وطن څخه وکړه د پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي. یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نسي.
السلام علیکم. استاد شبانان ته پیغام لرم په خاصه د علماء ته د توالو حکومت طالبان تر موبایل کښینی او د سولې او باندې پکل یو د بل خبرې سره او راشي او په منځ کې ته ویو کې ګوندې وخت نه و خو افغانستان ته سولې او باندې اوربان خورا شي دروازه خو مو شپه استراحت کې راکو خو چې کله یا تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګو بل وژنو بل دا خبر هم بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان سره له دا چې په دا وروسته کې دوه یو کې افغانستان د سویل نه پاره
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له لاکې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یا مسلمان یې په دې روزه کې خو افغانان خوند یې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنئ، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنئ. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنئ، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه اتمانوئ. د چا سره جهاد کوي ته د چی ثواب ګټي. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه جمله ورشه ټول ملت سلامونه کوم. باندې سلام او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه د نور د څلېښت کاله مدا مملکت په اور کې وسولو. نورې پرېږده د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړي، چا روسیانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته. نور په ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شي او دا خوار ځورېدلې ملت د سولې په خبر کې ټول رسه ورونه ورونه سي علماء ته مې دا وزر ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مربوط وي دا د اتفاق اتحاد راولي. پړته دې پړ ووایي، وړته دې وړ ووایي. الله تعالی دې په دې ملک کې زیاتي سوله راولي. دا ملت خو دار بدر سولو او دا ملت ډېر ځورېدلې دی، ډېر کړېدلې دی. الله تعالی به دغو سیاسینو نه پښتنه وکړي. دا څو نفره سیاسیون د افغانستان یو اور په ټغر کې نیولی دی. دوه ته مې دا وزر دا ډالرونه مارس کې نور باس دی. یا خدای په لحاظ دی، د قرآن په لحاظ دی، پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې دا نجات پرستی دا کم پرستی پرېږدي. اسلام د پاره به کار وکړو او د خپل د ورورولۍ د پاره به کار وکړو. پن هر چا موږ په نوې لارې کې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. السلام.
سلام علیکم. غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت نه په سر په تماس کې ما د ازادي راډیو اوریدونکو او ټولو کارکونکو مؤمنو مسلمانانو ته سلام وایم. او پس له سلام نه د کومې د روزه جوړې خبرې چې د موږ د دعا کوو چې الله تعالی د افغانستان کې سوله راولي، الله تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نه دایل لرو. دا عام ولس ضرور باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کاري ورور چې هغه د محبوبوال خبره نه وي. لکه دا ماخته د دوحه غونډه چې وه، بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو، نو موږ دا هیله لرو چې باید د عام ولس دا خلک ټول دا هیله لري چې باید په افغانستان کښې داسې کار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وموشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي، دا د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پرېږدم. زما پر ټولو هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورونه دی، و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سوله کښې خاشې مه متوئ، څونې مو وس کار کوي د سولې په باره کښې کوششونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر کراره شي، دغه مظلوم ملت پر کراره شي، او که کوم څوک په دغه کښې خاشې